مونږه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل ښار کې له 25 زرو زیاتې ښکاره کمرې په سړکونو کوڅو او مهمو ځایونو کې نصب کړې دي. د دې وزارت ویاند عبدالمتین قنی په یو ویډیو کلیپ کې چې پر خپلې ټولنیزو شبکې ایکس یا پخوانی ټویټر یې ښیښې ده وایي دا کمرې د خلکو په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په موخه د امنیتي او تخنیکي طرحې له مخې کابل ښار کې نصب کړي دي. هغه ویلي دي چې د امنیتي طرحې له مخې به د ښار ټولې سیمې تر څار لاندې راشي چې د کاربار د جرایمو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان دغه راز وویل چې د امنیتي کمرو د نصب لړۍ به د هیواد نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د امنیتي کمرو له نصب سره د پښتنو هم راپورته کیږي چې د خلکو د خصوصي حریم خوندیتوب په کې تر کوم ځایه په پام کې نیول شوی دی. د طالبان تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لوی لار بعد څه باندې یوه اونۍ وروسته د سنبلې په 19 نیټه د هر ډول ترافیکي وسایطو پر مخ وتړل شي. د ټولګټو وزارت نن چهارشنبې په یوې اعلامیه کې ویلي دي د سالنګونو د 30 کیلومتره لویې لارې د بیارغونې چارې له څه مودې بهیسې پیل شوي او د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو په موخه به دغه لار د 12 ورځو لپاره د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې وي. پیلمیه کې له ملي سوداګرو موټر چلوونکو ټول هیوادوالو غوښتل شوې ده چې د 12 ورځو په جریان کې د خپلې اړوند اړتیاوې پوره کړي. د افغانستان په شمال کې د سالنګ لارې یوازینۍ لار ده چې اته شمالي ولایتونه له مرکز او د هیواد له نورو سیمو سره نښلوي. مسافر او موټر چلوونکي تل د دغې لویې لارې چې د سالنګ په تونل کې تیریږي له خرابوالي شکایت کړی دی. د پاکستان د پوخانی صدر اعظم عمران خان یو مدافع وکیل ویلی دی چې په زندان کې د موکل د پات کېدو موده 2 اونۍ غزول شوې ده. د سشمې پورز د اسلام آباد علی محکمې د توشخانی په نوم د فساد په قضیه کې د عمران خان د 3 کلونو بند سزا سندولي او د هغه د خوشی کېدو امر کړی و. د عمران خان مدافع وکیل سلمان صفدر نن چهارشنبه فرانس پرس اژانس ته وویل چې موکل به دیو پټ دولتي سند د افشا کېدو په یو بله قضیه کې د 2 اونیو لپاره په توقیف کې پاتې شي. عمران خان د اګست پر 15 په لاهور کې له نیول کېدو راهیسې د اټک په زندان کې بندي دی. عمران خان چې د 15 کلونو لپاره له سیاسي فعالیتونو هم منع شوی دی پر ځان یې ټول لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 10 قرغیزي ښځې او 3 ماشومان د سوریې له کمپونو قرغیزستان ته انتقال کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې قرغیزستان د دې هیواد د باو چې کلونه د سوریې په شمال لویدیځ سیمو کې بند پاتې و په بیرته ستنولو کې متحده ایالاتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف او سره صلیب مرسته کړې ده. قرغیزي چارواک ویلي دي چې د قرغیزستان شاوخوا 8500 وګړي په سوریه او عراق کې له جهادي ډلو سره یوځای شو چې یو نیم سل وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. خبرونه کې برا سره د پخ پرونه کې برا سره دا واوري چې د نړیوال عدالت لپاره د امریکا سفیر وایي چې د طالبانو بندیزونه پر افغانان جنو او خزو نه عادلانه دي. د چې د مېرمنې په خپل خبرو کې نور څه ویلي دي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې نن د بيدرکې کېدو نړیواله ورځ ده. د چې په افغانستان کې اوس مهال بيدلیل څومره خلک بيدرکې دي په دې اړه هم درته یو تفصیلي راپور لرو. او نن د اګست 1 افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو 2 کلنۍ پوره کیږي. دا چې افغانانو د دغې وتلو نڅه تمه درلودله
د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدي.
نورستان ته به هم ور شو چې 15 ورځې کېږي په یو ځنګل کې اور بل شوی دی. چې د دې اور د وژلو هڅې څومره بریالۍ دي په راپور کې به درته ووایو. نور مسایل هم شته. ملتیا مو غواړم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړی مشه. تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نورې رازو د دقیق پرونی نومړي مطلب ته د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا سفیر وایي د نجونو خزو پس د کړو بندیز طالبانو ډیر ناعدلانه عمل دی. مینډ وینسکاک د خبره پرون خبر اعلان تکړه د هغې د خزو پر وړاندې د طالبانو اوسنی چنل په چلند په سویلي افریقا کې نژادي تبعید سره تشبیه کړی او دوی هم ویلي دي چې متحده ایالتونه د طالبانو خود خود ځورول په ډیر زیر سره څاري. تفصیل به در راپور کې.
د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیت وینسکاک د طالبانو لخوا د افغان جنو او خزو په زده کړو بندیز بې زمیر عمل بللی وای. دوی د طالبانو لخوا د خزو زورول په دقت ساري. هغه پرون رسنیو ته وویل
When it comes to girls education indeed
کله چې د نجونو د زده کړو بس کېږي په حقیقت کې دا د طالبانو ډیر بې زمیره عمل دی. د ژوند د چارو لپاره د پلان جوړونې له وړتیا او د ځوانانو نجونو محرومول له عام فعالیته د ټولنې د پرمختګ لپاره او نورو تعاملاتو څخه له همدې عمله موږ د دې محدودیتونو د لرې کېدو په هڅه کې یو.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نړیوال جنایت عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر بیت وینسکاک د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویلي لشپګم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه د دوی مشر کړي. خو د نړیوال جنایي عدالت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر د نجونو خوځو پر وړاندې د طالبانو اوسنۍ چلند په سویلي افریقا کې نژادي اپارتایډ یا تبعیض سره ورته بولي خو زیاتوي. متحده ایالات تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یا تبعیض په اړه کوم روښانه دریځ نه لري، خو بیت وینسکاک دا هم وایي چې دوی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی لري چې د افغان جنو خوځو د ستونزو د اوالي لپاره له طالبانو سره په اړیکه کې دي. په سویل افریقا کې په نژادي اپارتایډ یا تبعیض ولاړ حکومتي سیستم او قانون په 1943 کال کې رامنځته شو چې د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ یې توپیري چلندونه رامنځته کړل. وروسته د دې سیستم پر وړاندې د جنوبي امریکا د بیلابیلو سیاسي ډلو لخوا مبارزه وشوه او په 1989 کال کې بریا ته ورسېده. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په دې ډول په خوځو د محدودیتونو له امله له طالبانو سره حساب وکړي. حخوا یو شمیر افغان فعالان هم لنجونو او خوځو سره د طالبانو چلند تبعیض بولي او ترخوای دوی پر وړاندې د نړیوالو په پڅ دریز نیوکه کوي. فعال او خبریاله شیرینا محمدی
نو زه په ټولو نهادونو ټول نړیوال سازمانونو ژغ کوم چې د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې د خدای او د قران په خاطر د افغان میرمنو ترڅنګ ودرې د افغان میرمن نور غوی ته غوی حق ورکول سیغه په اسلامي چوکاټ کې مشخصه حق واړو. ټول نهادونو هم داسې چې په د هیڅ افغان میرمنو ترمنځ څنګه ته نه دی درېدل کغه د مکاتب موضوع سی کغه د پونتون موضوع سی کغه د وظیفه موضوع سی.
طالبان وخت له بیا ځلی رسیدو وروسته افغان جونې خو ځل زده کړو کار سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو منع کړی او تر خوایلو دوی د ورزش او تفریح په ګډون ډیری ازادۍ اخیستې دي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له خوا عمومي تفریح پارکونو او تفریح ځایونو ته د بندیزونو په دوام دی. شمیر خوځو په خبره دوی د کابل په نورنۍ مکرانه کې چې ژوند کې وایي چې دوی د خوځو پارک هم تړل شوی دی. دوی وایي په دې پارک کې هیڅ نارینه نه و او لورتلونکو سربیره د خوراکي او غیر خوراکي توکو پلورنځي هم ټولو خوځو مختوره. تفصیل په دې راپور کې
چې وخت لک پیدا کړه کور د کارونه بس درته راتلو نو متاسفانه کله چې دا بند شو ټول زیات خفه شوه ناهیلی شول چې ولی دا خو د خزو یو محلو دلته خو نارینه نو
د لومړی مکرانو شتونکو او افغان لیکوالو ګیا ملوي لکه مې ورځي چې طالبانو د دوی په سیمه کې د میرمنو ځانګړی پارک تړلای خځې د بندر او ټولې د لپاره هیڅ ځای نه لري. اغلی عمل ازادي روته ویل افغان میرمنو د دوی د حقونو اخیستل چې اسلام دین ورکړي دوی ته د زغم وړ نه دي. نوموړي زیاتوي کله به چې روحي فشار ور باندې زیات شو نو د کور په خوا کې به نږدې د پارک ته ورتله. خو په خبره اوس طالبانو لاغ هم محروم کړه.
یو کولای پارک جوړ شوی چې په معیارونو برابر او کانتینې د لود چې پاغه کې میرمنې بولانی غانې په خولې سمبوسي چپس او نور خورا کباب منتو داسې نور شایانی خرسه او خزی براتل دلته به مازیګر او سهار او په هر ټایم کې سپورت به دوی کوو، پخو ته به مر ورکوو، د ماشومانو د سپورت لپاره سامان آلات میرمنې به د دې بلاکونو نه به راتلل، په خوشحالۍ سره یې وخت تیرو، غم غلطولو دپاره تلل، او اوس د دوی په مخ بند دی.
د طالبانو د حکومت دا اقدام وروسته له هغه دی چې مخکې دوی ښځې او نجونې عمومي پارکونو او تفریح ځایونو ته له تګ څخه هم منع کړی وې، او په وروستي اقدام کې بند امیر تفریح ځای ته هم د دوی په تګ بندیز ولګوه. نرګس چې په خبره رواني ستونزې لري وایي د لومړی مکرویانو په سیمه ییز پارک کې به له خپلو دوستانو سره کېناستله. په باور یې یوازینی د راز و نیاز ځای همدا پارک و.
خورخوندی سره ټولیدلو او خپل د زړه رازم یو بل سره شریکو. پارک دی او تفریزه او د هیلو لپاره تلو، د ارزوګانو لپاره تلو، د دوستانو د لیدلو لپاره تلو. نو اوس پارک بند ده، موږ چې کله لاړو ډېر خفاستو. نه ته نه د مکرویانو پارک، په ټول افغانستان کې پارکونه دي باید خلاص شي، لکه موږ غوندې ډېر خلک داسې زړونه تنګ دي، راځي د خپل دوستانو سره، خورخوندو سره، همکارانو سره، ته استادان راځي دلته کښېني. نو څوک اوس خو پارک نشته.
یوه سینګارګره میرمن چې په همدې پارک کې میرمنو ته سینګار کوي، په خپل کار کې شپږ دېرش کلنه تجربه لري، خو تر ټولو ښه وخت یې همدلته په دې پارک کې له میرمنو سره تیر کړی دی. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په پارک کې له کار څخه یې دومره پیسې پیدا کولې چې د ژوند ټولې ستونزې ورباندې حل کولې، خو اوس راتلونکي ژوند ته حیرانه ده. د کور او دکان کرایه می ورکوله، د شاګرد معاش کې، د خرڅ او خوراک کې، د اوس نو په کور کې ناسته یم، بل کار خو نشته. د دې لپاره چې لګو ګرځم، دا دی اوس هم خار ته راغلی یم، که ځای په ځای کینم په خو شلیږم.
دا میرمن د طالبانو حکومت غواړي چې پر ښځو لګېدلې بندیزونه لرې کړي. موږ غوښتل د دې پارک د بندېدلو د لامل او د سیمې د اوسېدونکو میرمنو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وپوښتو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدلو پورې ځواب رانه کړ. کله چې طالبان د 2021 کال د اګست په نیمایي کې د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، په پیل کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې کېنولې، بیا یې پوهنتون نو تل تاګه هم منه کړی. د غشان ورزشی کلبونو، خزینه هممونو او له شری محرم پرته د دوی پر لري واټن سفر هم بندیز ولګیده. پر ډیرای دولتي ادارو او ټولو نه دولتي موسو کې دوی لکاره را وګرځولې او سنگارتونونه هم ور وترل. د خزو په وړاندې د طالبانو دا پریکړه په کور دیننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی، خو دوی په خپل دریض کې کوم نرمښت نه دی راوستلی او نه خپل پریکړه بیرته اخیستی.
نن د اگست دیرشم د جبري لاترک کېدو نړیواله ورځ ده. د ورځې په داسې حال کې رسیدلې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني نظام د پوځیانو او کارکوونکو د جبري لاترک کېدو د پیښو په اړه راپورونه زیات شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اگست دیرشم د جبري لاترک کېدو نړیواله ورځ په داسې حال کې رسیدلې ده چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او فعالان ترې تم شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو جبري لادرکه شویو کسانو کورنۍ د هغوی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د پخواني نظام د ملکي هوایي چلند عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمورشاه حبیبي دا کوي چې نوموړی د 2022 کال د اګست په لسمه د طالبانو د استخباراتو لخوا د کابل له شیرپور سیمې څخه د خصوصي مخابراتي شرکت یا SCH له 9 همکارانو سره نیول شوی دی. د نوموړي په خبره سره لدې چې د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي دي، خو د هغه د ورور او د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تر یو کال او یوې میاشتې شاوخوا اضافه تیریش، نه د زموږ سره خبرې وکړلې، نه ټلیفوني تماس ونیوي او نه موږ ته چا ملاقات راکوي. والدین او کورنۍ ټوله پریشان دي، اولادونه پریشان دي، د دې د صحت، د دې د نورو مشکلاتو احوال نسته ورسره، او دا د شرعي او قانوني حق دی چې ملاقات ورسره وکړي، لیدنه وکړي.
د تیمورشاه حبیبي په وینا ورور محمود شاه حبیبي دوه کاله وړاندې د هوایي چلند وزارت څخه استعفا کړې او په یو خصوصي مخابراتي شرکت کې دنده ترسره کوله. په دې جمهوري نظام کې د هرات د ښځینه زندان رئیسه علی عزیزی هم د 1400 مریض کال د تلې میاشتې په لسمه نیټه د دندې ترسره کولو پر مهال له درکه شوه او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د علی عزیزی ورور محمد نذیر عرفی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د هغې د برخلیک معلومولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم. موږ څو ځله په کابل کې د طالبانو بیلابیلو ادارو ته مراجعه وکړه، نړیوالو بنسټونو ته مو شکایت وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان دا موضوع تعقیب کړه، خو له بده مرغه هیڅ خبرې نشته. موږ له نړیوالې ټولنې، حقوقي بنسټونو او د ښځو له اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راولي تر څو لږ تر لږه له برخلیک څخه یې خبر شو چې ژوندی دی که نه.
سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
د طالبان حکومت ویان سبی الله مجاهد که څه هم تازه د دیده او په اړه څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی د آغلې عزیزګي په اړه معلومات نه لري او ښایي هغه د تخلیه پر مهال له افغانستانه وتلی وي. د بشري حقونو فعال شکرالله مشکور جبریل درکه کیدل د بشریت ضد جرم بولي.
ناپدید شدن اجباری گسترده یا سیستم
په پراخه کچه یا په سیستماتیک ډول جبریل درکه کول د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي چې عاملین هر کله او هر ځای محاکمه کیږي، خو بیا هم د حکومت او واکمنو د مسؤلیت په اړه د نز غملو کلمه کارول شوی. دغه کنوانسیون کورنۍ ته د حق ورکوي چې غرامت وغوړي او د وضعیت په اړه د حقیقت غوښتنه وکړي
و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شوه.
درام د نړیوالې جنایي محکمې کړنلاره چې د 2002 کال په جون کې د اجرا وړ ګرځېدلې او هم د جبریل درکه کېدو څخه د ټولو اشخاصو د ملاتړ نړیوال کنوانسیون چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا د 2006 کال د ډسمبر په 6 نېټه تصویب شو، وایي چې جبریل ورکېدل د هر ملکي وګړي پر وړاندې یو پراخ او سیستماتیک برید دی. خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د مدافعینو کمیټې او رواداري سازمان هم په افغانستان کې د طالبانو د بې ځلې واکمنۍ د وروسته د جبریل درکه کېدو په ځانګړي ډول د پخوانیو سرتیرو، د ښځو، مدني او بشري حقونو د فعالانو او د خبریالانو د جبریل درکه کېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول دا ډول ادعاوې رد کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د زمري میاشتې د 1 نېټې په وروستي راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان د پخواني نظام د کارکوونکو او پوځیانو د جبریل درکېدو لږ تر لږه 14 پیښې ثبت کړي دي. ملګرو ملتونو د جبریل درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې ویلي چې دا اکثرا په ټولنه کې د ویرې او وحشت د خپرولو لپاره د یوې ستراتژۍ په توګه کارول کېږي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د جبري ورکېدو له امله د ناامنۍ احساس یوازې د ورک شویو کسانو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې پر ټولنه هم اغیز کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل اکسپانه کې ویلي جبریل درکه کېدل د بشري حقونو تر ټولو جدي سرغړونه ده چې تر ډیره د ترهګرۍ د ودې لپاره کارول کیږي. هغه د جبریل درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د دغه وحشیانه جنایت د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي. د 2010 کال د دسمبر په 1 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوه پریکړه لیک په تصویب سره د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جبري یا غیر ارادي له درکه کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د اګست 10 د جبري له درکه کېدو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
وزو په ختیځ کې نورستان ته ورشو. پوره 15 ورځې کېږي چې د نورستان ولایت څپرګې بټال ولسوالۍ کې په یو ځنګل کې اور بل شوی دی چې په لسګونو کسانو یې د وژلو هڅې کوي، خو تر اوسه یې په کنټرول کولو کې نه دی بریالی شوی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په برګې مټال کې د طالبانو امنیتي مسؤلین وایي د اور کنټرول او وژنې لپاره شاوخوا 300 کسان ځنګل ته لیږل شوي، خو تر اوسه د اور په قابو کولو نه دی بریالی شوي. د برګ مټال امنیت قومندان فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د برګ مټال ولسوالۍ مرکز نه کته نیکموک ورته وایي هغه کلی کې پاس یو ځنګل کې اور لګېدلې دی. خلک اوس یو دوه ورځې لګیا دي، ډېر کسان ختلی دي، 200 یا 300 کسانه پورې کار کې لګیا دي. اوس هم اور سختې زده وایي داسې نه کنټرولېږي.
په یاد ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي په ځنګل کې لګېدلې اور اندېښمن کړي او وایي که اور زر کنټرول نشي نورو ځایونو ته به یې لمبې ورسیږي او د زیاتې ساحې شنې ونې او ښکلا به له منځه یوسي. د یاد اداري مسؤل سرتاج الدین صافه.
د ځنګل سوځیدل د ځنګل تخریب کول دا په چاپیریال باندې بد اغیزه پیدا کوي. کم ساحه کې چې ځنګل قطع کیږي یا ځنګل سوځول کیږي یا ځنګل له منځه ځي هلته سیلابونه رامنځته کیږي. د سیلابونو سره ځمکه هم تخریبیږي او خاوره هم خرابیږي. د اور لګیدلی دی د اور وجنه اوس هم جریان لري. اور شته دی اور لا مړ نه دی. چې کوم وخت کې اور مړ شو نو تاسو به زه اطمینان درکړم.
په نیکموک او شاوخوا سیمو کې تلیفون کار د کوي نو ځکه ترې د اور لګېدو لامل او ځنګل ته د رسیدلي زیان په اړه کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان په شنو ځنګلونو کې اور لګېږي او پکې ځنګل ته زیان رسیږي، بلکې تیر کال هم د یاد ولایت په یو شمیر ځنګلونو کې اور لګېدنې په سلګونه هکتار ځمکه ولاړې د نختر او زنغوزیو دنګې ونې سوځولې وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اګست د شمال افغانستان د روسي امریکایي سرتیر د وټللو د یمې کلی سره برابر ده. د امریکا په مشرۍ ناتو ځواکونه د 2023 کال د جولای میاشت کې افغانستان په وټللو پایلو کړه او روسي امریکایي سرتیر هم همدانن ورځ باندې د 2023 کال پاګیس د شمال افغانستان ووته. د راپور د خبرو له دې راپور سره په دویمه نیمه کې درته د سپورت لګره پروګرام لرو او ریډلې مهیروي.
د 2023 کال د اگست په ډیر شمال افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له بشپړ وټلو دوه کال تیر شوي. یو شمیر ځوان افغانان وایي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله په دې دوه کلونو کې په خپل ژوند کې ډیر توپیرونه ویني. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلافي ځواکونو د 2023 کال د جولای په میاشت کې افغانستان په وټلو پایل وکړ او روسي امریکایي سرتیر د همدې کال د اگست په ډیر شمال افغانستان ووت. ډیرای دغه ځوانان هغه نسل دی چې د طالبانو له لومړی واکمنۍ وروسته په تیرو شلو کلونو کې لوی شوي دي. له دغه ځوانانو څخه یوې فاطمه مدثر ازادي راته ویل چې په دوو لسیزو کې د پانتون تر دریم کال پورې زده کړې کړې وي، خو اوس په کور کې د بندیانو په څیر احساس کوي.
متاسفانه با سقوط جمهوریت
له بده مرغه د جمهوریت له سقوط سره خزان سقوط وکړ. د خزو لاسته راوړنې له لاسه وتلې. موږ چې مخکې زده کړې او تحصیل کوو اوس په کور ناست یو. د خزو ځای کور ګرځېدلی. اوس خزې له هر لوري محروم دي. د جمهوریت وروسته خزې له اوم آسمان څخه ځمکې ته رالوېدلې دي.
احمدی چې نغورې د موضوع د اساسیت لامل خپل بشپړ نوم واخلي، یو لغ ځوانانو څخه دی چې په افغانستان کې د امریکا د دوو لسیزو پوځي حضور په موده کې په پوهنتون کې د تدریس مقام ته رسیدلی وو. دی وایي چې د امریکا له وتلو وروسته یې ژوند بدلون کړی او تر فشار لاندې دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ازادي های فکری، اجتماع، فرهنګ، حتی
فکری، ټولنیز او کلتوري ازادۍ لمن ځتللی. حتی ټولنه او کورنۍ هم ماتې شوې دي. هیڅوک نشي کولای له خپل خور، مور، میرمنې او اولادونو سره په اسانۍ بیرون ته ووځي. پوښتنه ترې کیږي چې چیرته ځي، څه کوي. تذکره راکړئ، زما ملګري کورسونه او پوهنتونونه لري. دا مهال فلج دي. په هر ټولګي کې دوه درې کسان دي. سوداګري او ټولنې ماته خوړلې. خلک د خبرو کولو حق نه لري. له څه نه ژر شکایت وکړو.
وروسته لږه چې افغانستان د 2023 کال په اگست میاشت کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې راغی، انجونې او ښځې له زده کړو کار او له خپلو ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې شوې او په افغانستان کې پر وګړو ځینې سخت شرایط وضع شول. په دې دوه کلونو کې شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو ښوونځي وتړل شول او پوهنتونونو ته له تللو منع شوې. په اکثره دولتي ادارو او ټولو نا دولتي دفترونو کې په سینګارتونونو کې د کار کولو حق ورنه واخیستل شو. له محرم پرته د لرې واټنونو د تګ اجازه نه ورکول کیږي. خځینه عامونو ورزشی کلبونو او تفریح پارکونو ته حمله تاکس راوګرځول شوې. د په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د 1990 او د 2001 کلونو ترمنځ انجونې او ښځو ته د زده کړو او کار کولو اجازه نه ورکول کېده او د اتباعو پر فردي ازادۍ سخت بندیزونه لګول شوي وو. پر افغانستان د امریکا په مشرۍ د ناتو تر برید وروسته د 2001 کال د اکتوبر پر 8 د طالبانو حکومت نسکور شو او د افغانستان په تاریخ کې یو نوی ور پرانیست شو. انجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کول اجازه ورکړل شوه او افغانان د 2001 او 2023 کلونو ترمنځ د خپل ژوند په بیلابیلو برخو کې د ډیرو بدلونونو شاهدان وو. سره له دې چې د افغانستان پخوانی جمهوري نظام چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په ملاتړ رامنځته شوی وو، په بې کفایتۍ او پراخ فساد تورن وو او خلک وخت نا وخت بیلابل چاودن او ځان مرګ او بریدون قربانیان وو. په افغانستان کې دیموکراسي دی وادي په حال کې و. ډیری رسنې جوړې شوې، د بیان ازادي را منځته شوه، نارینه او ښځینه له ډیرو ازادیو برخمن وو. نازیلا جمشیدی چې د ښځو د حقونو او مدافع ده وایي چې د تیرو دوه کلونو تجربه خي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو د تیرو شلو کلونو ټول لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کړي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دی دو کلونو وښودله چې دا وطن په بشپړه توګه ناکامه وه او د ټولو هغو کارونو د ناکامۍ لامل شول چې په افغانستان کې په شلو کلونو کې ترسره شوي وه، هم د امریکایانو لخوا چې په ښه نیت یې کار کړی و، او هم د افغانانو لخوا چې هڅه یې کوله د ځان لپاره یو ډیموکراسي حکومت جوړ کړي.
لوګدو خبرو اترو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 19مه له طالبانو سره د دوه تړون لاسلیک کړ او پریکړه وکړه چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي، چې د اگست میاشتې تر 30مه پورې دوام وکړ. له دوی سره 140,000 افغانان هم و چې په خطر کې وو. خو د افغانستان په خانه جمهوری نظام د 2020 کال د اگست په 15مه د افغانستان د لری کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی له وتلو وروسته په بشپړ توګه نسکور شو او طالبان کابل ته ننوتل. د بشري حقوقو فعال رحیم جامی ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو او نورو هیوادونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر ټولو زیات زیانمن شوی او د دې وضعیت دوام به د افغانستان راتلونکی تیار کړي. خغلی جامی ازادي راډیو ته ویل
در طی دو سال از دست دادیم و در حال
موږ په دوو کلونو کې هر سال لاسه ورکړو، اوس هم د لاسه ورکولو په حال کې یو. د ارزښتونو لپاره مالی، حقوقي او تخنیکي ملاتړ نه لرو. د دې وضعیت دوام به له بده مرغه د افغانستان راتلونکی تیار کړي او دا به یو داسې ضربه وي چې موږ به زیان ووینو. له هماغه برخلیک سره مخ کې کوچ 1906 نوي کال کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې مخ شوي وو.
پوخانه افغان ډیپلوماټ او د امریکا په اتلانتیک شورا کې د چارو کارپو عمر سمد وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانانو د قضیې د حل لپاره ډیر فرصتونه و چې له لاسه لاړل. ښاغلی سمد ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان پوخانه نظام او ځینې بهرنۍ ستراتیژۍ د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په لمنځه تللو کې ملامت دي.
برای حفاظت از دستاوردهای گذشت
د تیر لاستراولونو د ساتنې لپاره موډر فرصتونه له لاس ورکړل چې مسولیت د افغانانو په ځنګړې توګه په تیر وو اتو کلونو کې د رهبرۍ پر غاړه دی او بل برخه په ځینو بهرنیو ستراتیژیو پورې تړلې چې ګمرا کوونکې وي.
لبلی خو د سولې او خوشنات د مطالعاتو د مرکز پخانه مرستیال او دغه بنسټ اوسنۍ ارشاد همکار حکمت الله عظیمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا په لومړیتوبونو کې د پام وړ بدون راغلی او امریکا ته په دغه هیواد کې د لاسته راوړنو ساتل مهم نه دي. ښاغلی عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل یوه تیروتنه وبلله.
دا لاسته راوړنې په افغانستان کې د جمهوریت او ډیموکراسۍ دوام او د دولت جوړونه د امریکایانو لپاره فرعي مسأله ګرځېدلې. یوه مسأله چې لا هم دوی ته مهمه ده دا ده چې د افغانستان خاوره باید د امریکا او متحدینو پر ضد ونه کارول شي. د امریکا متحد ایالات به ژر یا وروسته پوه شي چې له افغانستانه وتل یوه تیروتنه وه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو چې ډیری جمهوری غوښتونکي دي او یو شمېر نورو مشهورو امریکایي سیاستوالو له افغانستانه د دغه هیواد پر وتلو نیوکه کړې او هغه یې بې ساري اشتباه ګڼلې. په دې وروستیو کې د امریکا د مشرانو جرګې غړي بیل کسیډي ویلي چې له دې ناکامې وتلو سره افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په مرکز بدل شوی دی. خو د ولسمشر بایډن اداره په پارله پسې ډول له افغانستانه د وتلو له پریکړې دفاع کړې او د دوه تړون چې پر اساس امریکا له افغانستانه وتلې د جمهوری غوښتونکو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې پر مهال لاسلیک شوی یاد کړی. خو د طالبانو حکومت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو ورځ د خپلواکۍ د ورځې په توګه نمانځي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه عیسی قطمر وایي چې په افغانستان کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو ګواښونه شته. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته ویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته طالبان نه دي توانېدلي چې د خلکو امنیت لکه څنګه چې تمه کېده تامین کړي.
د طالبانو د راتګ سره سم د افغانستان خلک په دې تمه و چې یو سراسري امنیت به په هیواد کې ټینګ شي، خو هغسې ونه شو. ورځ تر بلې دغه تهدیدونه او ننګونې زیاتېدې.
خو طالبانو تل ادعا کړې چې په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شوی او د اسلامي دولت داعش خراسان څنګه ماته شوې ده. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی راپور ښیي چې د داعش خوځښتونه زیات شوي، بریدونه یې پیچلي شوي او د سرتیرو او د هغوی د کورنۍ د غړو شمېر له 3000 تر 6000 پورې رسیږي. د 2020 کال په اګست میاشت کې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته عمومي بخښنه اعلان کړه، خو یو شمېر نړیوالو سازمانونو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال دفتر یونما طالبان د بشری حقوقو په تیر بیا د خزو د حقوقو پر وړاندې په سرغړونه تورن کړي. په تیر دوه کلونو کې د طالبان لخوا د پخوانی حکومت د سرتیرو او نورو کارکونکو د وژنو، زندانی کېدلو، شکنجه کولو او ورکېدلو راپورونه خپاره کړي دي. خو طالب چارواکي دا راپورونه ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د بل هر وخت په پرتله ښه شوی او ښځو په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ترلاسه کړي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او یو لوی لامل د بشری حقوقو په تیر بیا د ښځو له حقونو سرغړونه ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ شو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر وچا د شمیرو له مخې په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 2.9 میلیون ته رسیدلی دی. ډیری خلک د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله هڅه کوي له هیواد څخه وتښتي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه درنخ د ازادي راډیو درنور دونکو په یوې بلې اونیز سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل متاسو د لوبو له میدانه اونیزه سپورتي خبرونه اوري. د دیونی د خبرونه په لمن کې درته تر ډیره د کرکټ او فوتبال اړوند خبرونه ارلرو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان د تر سره شوې لوبلړۍ په تړاو شننه واوري. د آسیا کپ په ټورنمنت کې به د افغانستان د لوبو په تړاو هر اړخیز معلومات هم درته وړاندې شي. د افغانستان د فوتبال ولس کلنې ملي لوبډلې د آسیا په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی. د بیگ بیش په لیک کې ګڼ شمیر افغان لوبغاړو نیملیکنه کړې ده، خو ځینې لوبغاړي په یاد لیک کې لا هم د نه لوبېدو پر پریکړې کلک ولاړ دي. په خبرونه کې ګڼ شمیر نور مطالب هم درته لرو، را سره پاتې شئ. پیلې د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې پاکستان ته وبایلله. دا لومړی ځل و چې دواړو ملکونو دغه لوبلړۍ ترسره کړه. د افغانستان ملي لوبډلې یوازې په دویمې سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې ښه مقابله وکړه، خو په نورو سیالیو کې ښه ونه لوبېدل. تفصیل په دې رپورت کې له عصمت ساروان څخه اورو.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې له افغانستانه وګټله. د یادې لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان د یوریزنیو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورسید. دا لومړی ځل و چې افغانستان او پاکستان د یوریزنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوله. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي د اګست په 22مه نیټه وه. پاکستان د 201 منډو هدف ټاکلی و. اټکل کېده چې افغانستان به په ډېری اسانۍ سره یاد هدف پوره کړي، خو د ټولو خلکو د هیلو خلاف افغانستان په 9-5 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په یاد سیالۍ کې د پاکستان حارث روف 15 او شاهین شاه 2 لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې د افغانستان له لوري مجیب الرحمن په توپ اچونه کې تر نورو ښه وځلید. دویم سیالی د همدې میاشتې په 24مه نیټه وه. دا ځل افغان لوبډلې پچ وګټل او توپ وهنه یې غوره کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زعتران لوبه ورو پیل کړه. تر لوبډنیو لسو اوورونو یې دفاعي لوبه وکړه. وروسته یې د لوبې رنګ بدل کړ او دواړو توپ وهنه چټکه کړه. دا جوړه تر 220 منډو ودرېده او وکټ یې وساته. ګوربس 105 منډې وکړې او ابراهیم زعتران تر 80 په ډیرو منډو وسوسید. که څه هم د افغانستان وروستي یو توپ وهونکو ش توپ وهنه ونه کړه، خو 301 منډې هدف یې وټاکه. د افغانستان ورو توپ اچونکو ته په کتو اټکل کېده چې افغانستان به په ډیری اسانۍ دا لوبه وګټي او د لوبې تر وروستیو شیبو هم همدا فکر موجود و چې افغان لوری ګټون کړي. خو یو ور بیا د 2022 کال د آسیا جام کې څه تکرار شوه او نسیم شاه دا ځل د لوبې په وروستي اوور کې په فضل حق فاروقي 2 څلوریزې ووهلې او لوبه یې د پاکستان په ګټه واړوله. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبغاړو مورال بیخي پریوت او په درېیمه سیالۍ کې ښکارېده چې د افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته په ذهني لحاظ چمتووالی نه لري. که څه هم یادې سیالۍ ته ګلبدین نایب او فرید ملک هم وربلل شوي وو، خو نتیجه یې ورنکړه. یو ور بیا پاکستان توپ وهنه وکړه او نه شپېته منډې هدف وټاکل. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل د پایل او پایلو پاړو ښه پایله ورنکړه، خو مجیب الرحمن د لوبډلې ملا ور وتړله او تر 202 منډو یې لوبډله بوتله. مجیب نیمه سلیزه ووهله او درې شپېته منډې وکړې. دا په نړیوال کرکټ کې د مجیب لومړنۍ نیمه سلیزه وه. تر دې لوبو وروسته د کرکټ ګنش بیر مینوالو یو ور بیا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر ټاکنې نیوکې وکړې او دا لوبډلې د واسطو او اړیکو پر اساس ټاکل شوې وګڼله. تر دې سیالۍ وروسته د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان په یو خبري کانفرنس کې چې آسیا جام ته لوبډله اعلانوله وویل، هیڅ فکر نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول سیالي بایلي. هغه یو ور بیا د کرکټ مینوالو او څارونکو ته ډاډ ورکړ چې په آسیا جام کې به لوبډله شي لوبي ترسره کړي. د نوموړي په باور اوس د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې چې د نړۍ لسترو لوبډلو سره ښه مقابله وکړي او اوس نړیوال هم له افغان لوبډلې سره سیالي خورا مهمه ګڼي. باید وویل شي چې افغان لوبډله به په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له بنگلاديش او سریلانکا سره مخامخ شي.
د خبرونه دویم ریپورت هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تړاو دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د آسیا جام سیالیو لپاره د ځل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په لوبډله کې ځینې تازه بدلونونه هم راغلي دي. ګلبدین نائب، کریم جنت او شرف الدین اشرف بیا لوبډلې ته راوستل شوی دي، خو وفادار مومند او شاهد کمال لوبډلې وایستل شول. راځي نور تفصیل په دې ریپورت کې له سالی محمد سالی څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام سیالیو لپاره خپل ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اگست میاشتې پر 13 نیټه په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت الله، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، ګلبدین نائب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپای او فضل حق فاروقی شامل دي. د افغانستان ملي لوبډلې په خپلو وروستیو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبډلې په خپل کوربتو پاکستان ته وبایلله. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسد الله خان د لوبډلې د اعلان په تړاو پر رسنیز کانفرنس کې وویل، وروستیو تمریناتي کمپونو او لوبو ته په کتو یې لوبډله ټاکلې ده. د اسد الله خان په خبره عظمت الله عمرزی او نوین الحق د ټاپونو له کبله لوبډلې ته نه دی غوره سوي، خو د وفادار مومن د نه انتخاب په تړاو یې وضاحت وړاندې نه کړ. نوموړی زیاتوي،
دا وسته د موږ د پریپریشن پروسه ختم شوه، کومه پروسه د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سی د خوانه موږ تر کړسه او موږ ته یو بهترین موقع و چې موږ په ایشیا کې ډېری لوبې وکړې، ډېر لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو، ډېری خامیانې وې، ډېر لوبغاړو ته چانس ورکړو او همدغسي ډیفرنٹ پیچز باندې لوبې وکړې، سلو پیچز باندې لوبې وکړې، تیزو پیچز باندې لوبې وکړې، سپینرانو اگینست لوبی وکړي، د فاست بالرانو خلاف مو بیٹنگ وکړو. نو یو ځای کې ډیر خو یو ځای کې مستونزې درلودلې. نو امید لرم چې د موږ کوچنګ سټاف او د موږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره د دغه ټولو ته په کتو سره به ان شاء الله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغه سی ورلد کپ ته یو مضبوط ټیم سره ځو.
دغه راز نجیب الله زدران چې د پاکستان تر لوبلړی وړاندې ټپی سوی وو بیرته لوبډلې ترغلی، خو شاهد الله کمال چې د پاکستان په وړاندې په ورستۍ سیالۍ کې نسبتا شو ځلید له لوبډلې لري کړای سوی او پر ځای شرف الدین اشرف غوره سوی دی. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا هیوادونو سره د پاکستان د لاهور ښار په قذافی لوبغالي کې سیالي کوي چې بیا به د هر ګروپ دوی مخکښ لوبډلې د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. د ویلو د چې افغانستان به د سپتمبر پر 3 نیټه له بنگلاديش او پر 15 نیټه له سریلانکا سره سیالي ترسره کړي.
بل لورته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ورسیده. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام قربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډلې مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر څرنګوالي نیوکه کوي.
افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا چهارشنبه د اګست 13 د پاکستان او نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبه په ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنګلاديش سره او د سپتمبر په 15 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي. افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او نیپال. لدی به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لدی مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په وو یو ورځنیو لوبو کې یو هم نه دی ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یو مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 اووریزې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرلپسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنگلاديش سره سیریز شامل وو، او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنگلاديش سیریز مونږ وګټه هم، او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي اماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن او آب هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوب مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپوهنی بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان اولس کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې وخت لپاره ژوبل وو او له ټیم لري پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ور اچول کیږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره تل شوی او د خلکو خبرګونی پارولی چې راشد خان له هغه پاکستانی مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپوري ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستانی مینوال پوښتنه کوي چې څنګه له اوږدې ګیرې سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستانی مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اووس د بیگ بیش لیگ په تړاو درته یو ریپورت وړاندې کوو. د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو یو وار بیا پریکړه کړې ده چې په یاد لیک کې ولوبېږي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځل 22 افغان لوبغاړو په یاد لیک کې نوم نکله کړې ده. وروسته له هغې چې استرالیا له افغانستان سره له لوبو پریکون وکړ، د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو هم په یاد لیک کې لوبېدو انکار کړی و. خو اوس یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق په بیگ بیش لیک کې په نه لوبېدو ولاړ دی او نورو ټولو لوبغاړو د بیا لوبېدو هوډ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
راشد خان یو وار بیا په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې. د استرالیا د بیگ بیش لیگ په ټولنیزو پاڼو کې خبر خپور شوی چې راشد خان به د څه کال په سیالیو کې ګډون کوي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو، دندو او نورو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، د استرالیا کرکټ ادارې وویل چې د حکومت په خوښه پریکړه کړې چې له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ونه لوبوي. ټاکل شوی وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ وشي. تر یادې اعلان وروسته د افغانستان چټک توپ چونکو نوین الحق اعلان وکړ چې دا سیاسي پریکړه ده، تر هغه به د استرالیا په شل اوریزو سیالیو کې ونه لوبي چې له افغانستان سره یاد لوب لړۍ ونه کړي. تر نوین الحق وروسته راشد خان هم په وګباش لیک کې د لوبېدو پریکړه کړې وه. د لوبېدو شرط هم دا و چې استرالیا خپله پریکړه بیرته واخلي. اوس یو وار بیا د استرالیا د وګباش لیک لپاره د لوبغاړو د پیرلو بهیر پیل شوی دی او استرالیا اعلان کړی چې راشد خان یو وار بیا یاد لیک ته ور روان دی. تر دې دمه راشد خان په یاد لیک کې د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو رسنیو ته څه نه دی ویلي. خاغلی خان په یاد لیک کې د سلیت سترایکرز لوبډلې لپاره له 2011 زیګدیس کال څخه لوبې پیل کړې دي چې هر کال یې پکې دی یو اغیزمن لوبغاړي په توګه ګډون درلود. دغه راز په سګنی پړاو کې مجیب الرحمن، اظهار الحق نوید، محمد نبی او فضل الحق فاروقي هم د لوبېدو لپاره نوم لیکل کړی دی. ته ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر د آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل چې په دې فکر کې دي چې ملي لوبغاړي په ډیرو لیګونو کې له لوبېدو راوګرځوي، خو تر دې دمه په دې تړاو قاطع پرېکړه نه ده اورول شوې.
اوس د فوټبال اړوند یو خبر. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې د برونز مډال وګاټه. اټکل کېده چې د ایران تر ماتولو وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په یادو سیالیو کې د سرو زرو یا هم د سپینو زرو مډال ګټي، خو د دې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې له ازبکستان هیواد څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونز مډال وګاټه. یاد لیگ لتیر دو اونوی رئیسی پا تاجکستان که پیل شوه او چه افغانستان پا که سلور لوبی تر سر کردی، دوی او گتلی و دوی او بیللی. افغان لوبدلی خپل لومړی سیالی لقرغزستان هیواد و گتلی و دویم سیالی لپیاوری ایرانی لوبدلی گتلی ده. پا یاد لیگ که افغان لوبدلی تاجکستان و ازبکستان تا سیالی او بیللی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. دا اونۍ مو د افغانستان او پاکستان په ترسره شوې لوبلړۍ آسیا جام ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې او سیالیو د غراز د غوراوي کمیټې په وروستیو ټاکلو له خپل میلمه سره خبرې کړې دي. د خبرونې میلمه مو ورزشي خبریال ابراهیم مومند دی. نور په مرکه کې واورئ. مومند صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د پاکستان پر وړاندې د وروستیو سیالیو په تړاو دی نظر څه دی؟ افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې ماتې وخوړه، ستا لاندې لاملونه څه وو؟
سلامونه. زما پات مانی د پاکستان پر وړاندې 500 سیریز کې چې افغان کرکټ بورډ یا کپتان چې کوم مقصد یا پلان درلوده، هغه باید دا وي چې یو خو د دغه سیریز څخه مونږ ایشیا کپ او نړیوال جام ته تیاری نیوي. په لوبغاړي په فارم کې وي که په فارم کې نه وي، نو باید مونږ خپل هغه تر ټولو قوي لوبغاړي چې زمونږ په راتلونکو مهمو ټورنمنټونو کې په درد خوړل کېده، هغوی ته منظم او مسلسل چانس ورکړی وي تر څو دوی په فارم کې راغلی وي په درې واړو سیالیو کې. دویم مقصد باید دا وي چې زمونږ د پاکستان پر وړاندې سیریز ګټل مقصد و، نو باید مونږ دغه ټیم بیلنس جوړ کړی وي، توازن هم جوړ کړی وي چې بدبختانه هغه کار مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د یو وخت زیاوه، د پیسو زیاوه چې نه مونږ خپلو لوبغاړو ته منظم چانس ورکړ، نه مو سیریز وګاټه بلکې وایټ واش شو، او نم چې ایشیا کپ یا ورلد کپ ته چې کوم تیاری پکارو چې مونږ ته باید خپل لوبغاړي، خپل سترینت، خپل قوت، خپل کمزوري معلوم شي، هغه مونږ ونه کړ. نو زما په اند باندې د افغانستان د لپاره داسې یو سیریز و چې هیڅ قسم ګټه د خپل بې پلانۍ د وجې نه د دغه سیریز څخه ترلاسه نه کړی شو. یوازینۍ ګټه چې ترلاسه کړو هغه دا و چې کېدای شي افغان کرکټ بورډ ته پته لګېدلی وي چې مونږ څومره ایشیا کپ ته او څومره مونږ ورلد کپ ته تیار یو چې بدبختانه په دې برخه کې کپتان او منیجمنت او اداره تر اوسه پورې هغه څرنګه چې باید تللی وي نه تللی او لاسته راوړنې نه لرله.
دغه راز د آسیا جام د اعلان شوي نوم لړ او آسیا جام سیالیو په تړاو هم راته خپل نظر ووایه. څنګه لوبډله ټاکل شوې ده او د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکی سفر به په آسیا جام کې څنګه وي؟
ایشیا کپ لپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی، زما په اند باندې دغه هغه روټیشن پالیسي وه چې کلب چیف سلیکټر اسد الله خان صاحب دندې ته راغی، نو بهر روونکي توګه باندې د 14-17 لوبغاړو په ځای باندې 28 لوبغاړي لانګ کړل، او بیا د فیسبوک په زور باندې نور احمد لکڼوال هم په اسکواډ کې اضافه شو. نو دوی سره همداسې وعده شوی وي چې د بنگلاديش خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، د پاکستان خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، او ایشیا کپ ته بیا د دوی د خوښي هغه لوبغاړي چې دوی په ریزرو کې اخیستي وو. په اصل کې چې ریزرو کې په دنیا کې اصول دا دي چې ته به هغه لوبغاړي اخلي چې هغه ستا راتلونکي آینده کې په درد باندې خوري، خو دوی هغه لوبغاړي چې ولس او مینهوالو نه غوښته او پرفارمنس یې په کلونو کې چندان نه و، دوی هغه لوبغاړي په ریزرو کې واچول چې دا خپله یو پلاټ یو دسیسه غوندې وه چې دوی به په کراره کراره باندې تر ایشیا کپ مهم ایونټه پورې بیرته ټیم ته راځي او هماغه کار وشو. نو زما په اند باندې دا داسې یو سکواډ دی چې مخکنه پلان شوی او دغه دالو به مخکنه پلان شوی چې کوم لوبغاړي به پاکستان خلاف لوبيږي کوم لوبغاړي به بنگلاديش خلاف لوبيږي کوم لوبغاړي به بیا ایشیا کپ او ان تاسو انتظار کوی کې ورکاپ پوری نور هم هغه لوبغاړي چې رسته یو څو کلونو کې لوبیدل نه دي کې شاکه هم تر ورکاپ پوری شامل شوه. دا زمونږ تاریخ ته دغه سي چې مونږ ورکاپ ته او ایشیا کپونو ته ډیر سینیئر لوبغاړي دا چې وجه څه ده پکې باندې باندې کېږو مقصد د دوی ډایرکټ لار پیدا کی نو بیلنس تک وکتل شي په هیڅ صورت بیلنس ټیم نه دی ځکه مونږ په پاکستان خلاف سیریز کې وکړ چې مونږ مسله په بیټنګ کې ده مونږ مسله په فاست بالینګ کې ده خو مونږ دیو فاست بالر په ځای باندې چې انجرو آل راونډر واغ مونږ دوه آل راونډر په ټیم کې اضافه کړ بیټسمن بیټنګ هم مشکل لرو اکم لوغړی چې اوټ اف فارم وي انجری نجیب زدران داګه په ځای چې کوم لوغړی راګړو هغه مونږ په کور باندې کېنو شاید کمال نو زما پاند باندې دا یوازې هغه د لوبغاړو ته چانس ورکول دي او چې کومې دوی سره ژمنې شوي دي او د کوم وجه نه چې دوی د پاکستان او د بنګلادیش خلاف کېنول شوي وو هغوی بیرته راوستل شوي دي چې په کې د تیارې یا پاکستان خلاف وکټ وو یا د ایشیا کپ حالاتو ته یا ورلډ کپ ته په کتو باندې هیڅ قسم هغه پلاننګ نه دی شوی او هیڅ قسم فکر نه دی شوی چې زمونږ سترنت باید څه وي زمونږ کمزوري باید څه وي.
وفادار مومن لدی عمل لري شوی چې ډیت بولینګ نشي کولای په نوملړ کې د ډیت بولینګ بل غوره بالر څوک دی ستالاند
ګوري د وفادار یا کوم بل بالر یا لوبغاړي په اړه باندې کرکټ بورډ کوم ججمنت یا کوم فیصلې دي هغه ډېرې شرمونکي او حیرانونکي دي او د استعدادونو او د افغانستان د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو هغه شخصیت وژنه ده او د هغوی استعداد وژنه ده. تاسو ولیدل چې بغیر د کومې کارکردګۍ نه وفادار او سلیم صافی راوستل شو بغیر د کومې لوبې نه وفادار کینول شو نوید اظهار نوید کینول شو سید شهزاد کینول شو دغه سینور لوبغاړي چې راوستل شول بغیر د کومې کارکردګۍ نه کینول شو صحیح ده. نو ما مخکې دا خبره وکړه چې خبر د ډیټا ورن نه دا خبره د استعداد نه دا ک استعداد په لوبغاړي کې نه غوړي تر میل لوبغاړي په لور رسیدي هر هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره د لوبیدو لپاره انتخابيږي ټاکل کیږي هغه باید پورا یو خو په افغانستان کې تر ټولو بهترین لوبغاړي وي په خپل بخش کې بل راتلونکو لوبو ته هغه ته ضرورت وي بل په سکواډ کې د هغه ځای وي نه دا چې مونږ یې راولو او یوازې د ډیره پرچې ډیلی واخلي یوازې د ډیره پرچې فیسبوک کې شور جوړن کی یوازې د ډیره پرچې مونږه مینوال ته یو قسم سترګې کې خارور گزار کو تر اوسه پورې کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه همدا غسر روانه ده یوازې شخصیت وژنه کیږي استعداد وژنه کیږي او د مینوالو پسترو کې خاورې شیندي نو زما په معنی دا کوم دلیل نشي کېدای چې ډیټاور نو ډیټاور خو کاغله مش کوم ځکه ورکړی دی چې هغه ډیټاور نشي کولای او کوم بالر چې تد ډیټاور د پاره اخیسته او فرید ملک په ورسته یو کې د ریزرو نه راوچت کړ شو او مش دی ورکړ چې دا ډیټاور کولای شي آیا ډیټاور ضرورت یې شي کپ ته پاره ورډ کپ ته پاره ختم شو چې موږ فرید ملک په کور کې نو زما په معنی دا کرکټ بورډ کې ناس خلک او په ځانګړي توګه چیف سلیکټر د دې اوازې کار دا دی چې دا استعداد وژنه وکړي او خلکو په سترو کې خوري وشندي
مطمئن چې افغانستان به په آسیا جام کې خپایله ورکوي
ګوري کو ګورو د افغانستان زتره لوبغاړي چې هغه د افغانستان په کرکټ ملي لوبغاړي کې لوبيږي او یا هم د ملي لوبغاړي وخت نه وخت برخه دي د دې ټولو استعدادونه دیو بل سره ډېر زیات توپیر او فرق نه کوي نو په کوم ورځ باندې چې کوم لوبغاړي خولو بيږي دا هغه لوبغاړي ورځ بیا هم زدا په دې اند باندې ما چې د پاکستان وکټ یې بیټسمنانو لپاره ډېر زیات سپورټ کوي افغانستان مشکل په بیټنګ کې دی نظم پاند باندې کا سلیم صافی ور سره فضل حق ور سره ګلبدین ایکسپیرینس اف شي د پاکستان په وکټ باندې په لاهور په وکټ باندې او ټاپ آرډر یا زمونږ میډل آرډر کې رحمت شاه نجیب حشمت نبی ابراهیم او ریاض او ګربز دوی رنځونه وکي نو زه یقیني ما چې ښه کرکټ وکيږي قسم بنگلاديش او سریلانکا نه موږ ورسته په سوري زلوبي یو ویلو به ورسته چې تر سره کړی دا موږ بیلل دي خو پاکستان کې وکټ ته پکاتو چې هغه فلټ وکټ دي قسم په لاهور کې ورستی اننګز کې وکټ کې کراکس پیدا کیږي نو پاسپورټان د پر اخیر سپورټ کی نو لاهور کې زما په معنی چې کوم لوبغاړي انتخاب شوی دی د افغانستان د لوبغاړو کې دینه بهترین یو لوبغاړي انتخاب شي نو زه دا سیټ کال کوم چې سریلانکا او بنگلاديش ټولو ته ماته ورکول شي.
لدل کېږي چې په اوسنی وخت کې تر ابراهیم او ګربز پرته نور توپوهن کې په فارم کې نه دي. د دې حالت علاج څه شې ده؟
بالکل کو ګورو ابراهیم او ګربز دواړه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره پټو پړر کې کسام کنسیسټنسی نه لري خو هغه رنزونه کوي چې کړه رنزونه کوي نو بیا ډېر رنزونه کوي نو دا یو ښه زیری دی. کوم لوبغاړي چې اوټ آف فارم لکه نجیب زدران او رحمت شاه د پاکستان خلاف د دوی کېنول په هیڅ صورت نه په کار. زما معلومات دا دي چې دوی داسې خاص انجری نه لرله چې دوی باید کېنول شوی وی خو دا چې دوی خپله فیصله وه که د مینجمنټ فیصله وه خو دوی کېنول شول. نو کله چې ته یو فارم کې لوبغاړی چې اوټ آف فارم یې هغه بیرته فارم ته راولي نو په کار دا ده چې هغوی له مسلسل چانس ورکړي ځکه مهمې لوبې را روانې دي او په هغه باندې اعتماد کول په دې معنی چې ته زما سینه دی. او کرکټ داسې یو شی دی چې کوم لوبغاړی چې اوټ آف فارم کیږي هغه زیاتره ټیکنیکل مشکل نه لري هغه زیاتره مینټل مشکل لري. یو اننګس خرابېدون وروسته هغه مینټلي یا ذهني توګه باندې هغه ښکته کیږي لاندې ځي پاغبانی سوشل میډیا پاغبانی کوچز پاغبانی کیپټان پاغبانی سلیکشن کمیټې دا ټول تاثیرات پر راځي. نو کله چې لوبغاړي ته مسلسل چانس ورکوي د کیپټان په حساب باندې د کوچ په حساب باندې نو دا کانفیډنس بیرته راتلی شي. نو زما په معنی پاکستان وکټې نسبتا ښې وکټې دي د بیټنګ لپاره په دې هیله چې رحمت شاه جوړ وي تیار وي فټ وي د نجیب سره باید دواړه د بنگلاديش خلاف پراتونکو سالای کې حتما ولوبول شي ځکه هغه د افغانستان یو د ملا تیر شمیل کیږي او بل یوازینی لوبغاړی دی چې سټرایک ریټ سره تړلی رنزونه کولی شي. نو یوازینی حل لاره دا ده چې باید دغه لوبغاړو ته چې موږ د هغو بدیل تر اوسه پورې بدبختانه نه دی پیدا کړی باید هغو له مسلسل او منظم چانس ورکړو.
اسد الله خان یو ځل وویل چې ابراهیم عبدالرحیمزی په نیټ کې 50 دقیقې بولینګ نشي کولای اوسې تازه ویلی دی وفادار ډیت بولینګ نشي کولای دغه ډول خبرې د لوبغاړو روحي وژنه نه ده.
ګوري د ابراهیم یاد وفادار په اړه باندې د چیپس لیټر کوم خبرې دي زما په لمنې دغه قسمته د سی هوش کې ډیر نخکاری نو دنه باید د سی مسلسل پښتني وشي او دا باید په خپل خبرو کې راګیر شي بدبختانه چې مونږه دا کسان دا سی پریخ دي چې ولس په سترو کې خاوري واچي د لوبغاړو په سترو کې خاوري واچي. ام دا چیف سلیکټر دا خبرم کړي و چې ایمرجینګ کپ کې کوم لوبغاړي خزلېږي نو هغه مخه هیڅوک نشینی وي نو چې کله تا الریډي نه ویش لوبغاړي لانکړي دي نو دوی مخه هم دا غلط نیول شوی دا بلاک شوی دا ابراهیم عبدالرحیم زی زوبید اکبري دوی دواړو په ایمرجینګ ایشیا کپ کې بهترین لوبې وکړي په مل لوبډله کې هم دا اوس د حشمت شهیدی په ځای باندې یا دیو بل لوبغاړي په ځای باندې د زوبید اکبري بهترین چانس جوړی کی ځکه یو لیفت هینډر دی بل خاص ټریکریټ کرنځونه کوي ټاپ آرډر بیټسمین دی ابراهیم عبدالرحیم زی دومره سوینګ کوي چې افغانستان کې بلکې ایشیا کپ ایشیا کې دومره سوینګ په بال باندې څوک نشي کولی او بل وکټ ټیکر دی وکټ یې تا اخلي ایشیا کپ دویم پړاو هم په سریلانکا کې دی په لوبډله کې هم ته داسې بالر نه لري ځان سره نو د فضل حق سره ښه جوړه کېدی شي. نو زما په باندې دا کوم خبرې چې دا د لوبغاړو په اړه باندې کې یو خو د لوبغاړو نه بېخي معلومات دانه لري دا هوایي لګی دی او که لوبغاړو نه معلومات لري نو دا یو وقدي خبرې دي چې یوازې د ځان د خلاصون لپاره نو موږ یې دغسې خبرې کوي چې فلانکه پوره اون نشي کولی فلانکه ډېته اون نشي کولی نو دا په خپله په ده باندې نیوکه ده یو قسم چې ته څنګه چیف سلیکټر یې چې ستا په اتیش نه ویش لوبغاړو کې یو لوبغاړی شامل دی چې تا بغیر د کوم استعداد هغه راوسته دی او بغیر د لوبول نه د هغه د سرنوش په اړه باندې ته فیصلې کوي. نو ما په خپل جواب په خپله اسدالله خان سره دی که په خپلو انتقادونو باندې او په خپلو خبرو باندې پوه شي.
د اسیا جام لپاره په اعلان شوی لوبډله کې د فاست بولینګ درې آل راونډران او همداسې د سپین بولینګ درې آل راونډران دي. دغه ډول سلیکشن څه پیغام لري؟
مخکې چې څنګه ما وویل، ایشیا کپ لپاره چې کوم لوبغاړي اخیستل شوی دي، دوی د نوبت په اساس باندې اخیستل شوی دي، نه دا چې ایشیا کپ کې وکټو ته پکتو، مخالف لوبډلو ته پکتو باندې، یا په لوبډله کې ضرورت ته پکتو باندې نه دي اخیستل شوی. تاسو ته پته ده موږ په بیټنګ کې او په فاسټ بالینګ کې مشکل لرو، خو دوی موږ ته په سکواډ کې درې آل راونډران اضافه کړي دي فاسټ بالینګ. نو بیا هم دا خبره ده چې د نوبت په اساس باندې دغه خلکو دغه لوبغاړو نوبت راغلی او دغه لوبغاړي قصدن دوی سره په همغږۍ باندې دغه ایشیا کپ مهم ایونت ته ساتل شوی وو، او دغه سې کارونه همیشه د افغانستان په کرکټ بورډ کې کیږي په لوی لاس باندې، چې د لوبغاړو توازن ورسره خرابېږي او مونږه د دوه کالو یو سلو کالو انتظار سره سره په کټو بینټونو کې به بد بختانه نه پوره تیاری لرو نه بیلنس سکواډ لرو. په اصل کې چې هر ورلد کپ ته مونږه چې کوم سینئر لوبغاړي انتخاب کړي دي او یا ایشیا کپ ته، نو مونږ ته یو چې زمونږ کوم استعداد دی دغه استعداد په اساس باندې مونږ ته پرفارمنس نه دی کړی، نو په کار ده چې زړو یا پخوانیو لوبغاړو ته د ورتاک په ځای باندې مونږ په خپله ایمرجنګ لوبغاړو باندې یا چې زمونږ کومه اینده دي هغوی ته ډېر زیات پام وکړو، هغوی ته پراپر او منظم چانس ورکړو، هله به زمونږ سکواډ هم جوړېږي. کېدای شي مونږ په لومړیو کې ماتې وخورو، لومړیو کې لوبې وبایلو، خو آینده به زمونږ سیکیور او محفوظ وي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، دا ونی خبرونه هم دومره و، تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.